د امریکا غاګ دی وین نن خبري خبرونه مهم سرته کی د نتنیاهو سره د ملاقات وروسته د امریکای صدر ترامپ ویلی دی امریکا به د غزه کنټرول واخلي. سعودي عرب او فلسطینیانو د صدر ترامپ د دې خبرې مخالفت کړی او ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي د ترامپ په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې. پاکستان او چین په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په استخباراتي معلوماتو شریکولو سلا شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبرې د لیده کاته وروسته شوي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف او د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب یو بل سره لیدلی. په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت او د ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره بحث شوی. جنوبی وزیرستان کې څلور پوځیان وژل شوي او درې پولیس تښتول شوي دي. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشئ، زه ستاسو قربانه یم. زه شهید خبري خپرونې کې درته هرکلی وایم. نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د فبروري 15 نیټه ده، کال دی 2015. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30، پښتونخوا کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې ګڼ شمېر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې پکې سیمه ییز او نړیوال دواړه شامل دي. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولورې ته چې د چین په دورات للی د پاکستان صدر آصف علي زرداري نن په بیجینګ کې د چین له صدر سره کتلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا د لوړو او ژورو نتیره شوې ده، خو په چینایانو د وسلوالو خونړۍ حملې به دا ملګرتیا ختمه نشي کړای. د صدر زرداري سره په دې سفر کې ځینې نور پاکستانی چارواکي هم ملګری دي چې نن یې د خپلو چینایي هم منصبانو سره ملاقاتونه کړي دي او په نو همکارو یو خوکړه هم کړی دا. تفصیل یې را سره احمد فواد لامی شریکوي چې هم دا اوس په سټوډیو کې را سره مال دی. ستړي مشي، په خیر راغلی لامی صاحب. لامی صاحب، چین ته د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د سفر وروستي خبرونه څه دي؟
آصف علي زرداري پرون چین ته ورسید په یو 15 ورځنی سفر د فبروري 13 نیټې پورې به دوام ولري. هغه نن په بیجینګ کې د چین د صدر سره وکتل، د شي جین پینګ سره، او هلته کې ډیر د هرکلی وشو. هلته د چین د پیپلز هال یا د خلقو هال چې ورته وایي، په هغه کې د دې پذیرایي وکړه او د دې هرکلی وکړ. دغه تر څنګ د چین د کمونیست ګوند له سیکرټري سره چې په چین کې د وزیر اعظم او د صدر نوروز تدریم جکپړی چارواکی دی او هغه ژاو لیجی دی نومیږي، دغه سره هم ملاقات وکه. او ترڅنګ دوی یو شمیر ټوک باندې ټینګار وکړل، لکه تاسو چې په اول کې هم ویل چې د چین او د پاکستان ترمنځ تعلقات چې دي هغه د ډیر لوړ او ژور نتیر شوی دی، خو دا به بل اخره کامیابیږي او مضبوطه به پاتې او د ملګرتیا به نه خرابېږي. د دې ترڅنګ ویل کی چې آصف علي زرداري خپل چینایي هم منصب شي جن پینګ ته پاکستان ته دراتلو بلنه هم ورکړی ده. په دغه وخت کې البته د آصف علي زرداري سره د پاکستان ځینی نور چارواکي هم تللی دي، چې پکې د پاکستان داخله وزیر محسن نقوي هم شامل دی. محسن نقوي نن د چین د داخله وزیر سره لیدل دي. یو شمیر سندونه یې لاسلیک کړي دي چې په دې سندونو کې یو هم دا دی چې پاکستان او چین به خپل ترمنځ د استخباراتو د شریکو لو په ډګر کې همکاري زیات کړي. البته دغه خبرو په تړه ویل دي چې په پاکستان کې ډیر چینایي شهريان چې دی په غوملې شوې دي او چین خپل اندېښنه څرګنده کړې و په خواور باندې. اترسنګ دا هم ویل شي دي چې دوه ملکونو پر ترمنځ به همکاري په مختلفو برخو کې کاغذ ټکنالوژي برخې کې د پولیس او یا د پارامیلیټری یا نورو ملشو د ځواکونو د تجهیز په برخه کې چې چین دوی ته به نوې سامان ورکړي، نوې ټکنالوژي به ورکړي، په دې باندې هم سندونه امضا کړي دي. او صدر آصف علي زرداري په پاینده ورځو کې به هم په چین کې وي، د نور چارواکو سره به هم ګوري. دغه تازه تفصیل به پاینده ورځو کې تاسو سره شریک
کړم. مننه لامی صاحب، ډیر مهمه تفصیلات مو د لیدونکو سره شریک کړو. خو ک په دې باندې را شو به هڅه کو چې اوس مهال چې امریکا کې ډونلډ ترامپ بیا ولسمشر شوی دی او چین سره یو ډول اقتصادي مقابله هم شروع کړي ده، د دینه د پاکستان اغیزمنه کیدای شي او کنه د دغه مقابله څخه؟
په دې برخه کې چېډونکو دا وایي چې دا یو ډیر مهم وخت دی چې په دغه وخت کې د پاکستان صدر تللی دی چین ته، او دا چې د دې اثر به څه وي د واشنگټن او د بیجنګ ترمنځ د اقتصادي مقابله چې د ډونلډ ترامپ د صدر کېدو نه وروسته را شروع شوې ده. په دې باندې نن په هلو وی پروګرام کې ما سره یو میلمه وو چې دغه د چین را سره وو، د نړیوالو اړیکو چېډونکو سلمان بیټنۍ. دغه نه ما هم دا پوښتنه وکړه چې د چین او د امریکا ترمنځ د اوسنی تعلقات او مقابله، اقتصادي مقابله چ روانه ده، دا به په پاکستان اثر ولري کنه؟ هغه ځواب ورکړی دی، راځي دغه ځواب وو.
خامخا دې اثر خو به وي، خو چونکه پاکستان او امریکا تعلقاتو ته موږ ګورو نو پاکستان د امریکې په فارن پالیسی کې ټاپ پرایورټی کې نه راځي، ډیر لاندې پرایورټی کې راځي. دې سره امریکې په چین حواله سره دومره زیات فرق نه پریوزي، خو موږ یو جنرل اوورویو وکړو نو شاته لسو کالو نه امریکې چې کوم خپل پالیسیز د ایشیا باره کې انډو پیسیفک سټریټجی را وسته ده، کواډ سټریټجی را وسته ده، نو هغه کې ډېر ښکارا داسې ډیفرنسیشن دی چې ساوت ایشیا کې، جنوبی ایشیا کې امریکا چې دا هندوستان سره زیات نږدې تعلق لري هغه ته زیات دوام ورکوي، او هغه په مقابله باندې چې موږ ګورو بیا چین پاکستان سره زیات دا یو نیچرل اتحاد جوړیږي، نو په هغه فریم ورک کې خود دې اهمیت شته دی چې هغه پالیسیز حواله سره، چونکه موږ ګورو چې نږدې وخت کې د هندوستان ولسمشر بم امریکې ته دوره کوي، نو دیکھو خپل کې تعلق شته دی، او خو امریکې په فارن پالیسی حلقو کې ډیر زیات تشویش نوي به حواله سره.
د امریکا صدر په چینایي درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه لګولي چې چین یې هم په انتقام کې البته په امریکایي سامانونو ټیکس ولګو. اقتصاد پوهان خوایي چې د تیر وخت مثالونه ښیي چې کله هم په چینایي صادراتو ټیکسونه لګیدلي بیا نو چین همیشه د جنوبي مشرقي ایشیا او یا د سویلي ایشیا مارکیټونو ته مخه کړې ده. پاکستان آیا کولی شي د دې موقع نه فائده اوچته کړي وکنه؟
پاکستان انڈسٹریل بیس یا کوم اقتصادی طاقت دومره نه دی چې د دې موقع نه سه خاطر خا یو کارا فائدہ واخلي، او چین کوم خبرو کو نو چین دې خبره ته تیار وو، او دلته چین کې دلته چې واګړی دی دلته چې کوم سکالرلی سرکلز دی هغه کې دا اول نام یو پیشن ګوئی وا چې کله صدر ترامپ صدر شي نو هغه به چین باندې ٹیرف او ٹیکس لگئی، نو دلتا تیاریاں نے اول نہ شروع ہوئے اوئی تیاریاں نکلی دی، او مختلف مارکیٹوں کے افریقہ کے پا سویلی ایشیا کے پا ایشیا کے نو التبا اوئی خپل اثر رسوخ زیات تے او نور بم زیات ای، تو پاکستان کا منگ گورو پاکستان خود سنگا چ من نور مرگرم ہوئے سی پیک حوالے سرم چ اغا اول انٹروڈکشن فیز اس ب ڈیولپمنٹ شروع کی گی، نو په الحال هغه ډیولپمنٹ ته هغه کې مونږ ګورو چې پاکستان ته اقتصاد حواله سره ډېرې مسالې دي، پاکستان باندې ډېره قرضه ده، نو مارکیټ کې خپل ځان لا ځای جوړول داسې پاته.
د خیبر پختونخوا حکومتي ویان بیرستر سیف سره د پلاوی د طالبانو سفر یا سفیر سردار احمد شکیب سره لیدل دي، او په دې ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په دوارخیز اړیکو، تجارت او د ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره بحث شوی دی. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
سلام شه عثمان خان صاحب.
ډیر مننه جی وخت
ورسې. عثمان خان صاحب، دغه ملاقات ایجنډا سوا او په کوم مسلو په کې خبرې اترې شوې؟
بالکل بختور صاحب، دغه ملاقات نن په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو سفارت ته پاغه کې د بیرستر صاحب او د دې سره یو بل مشر سیاستدان محمد علی دورانی موجودو او د طالبانو د سفیر سره د غالي د کاته شوی دی او دغه طالبانو چې کوم سفارت ته په ایکس باندې داغي ویډیو خبره کړی دا په دې اړه باندې مونږ دلته کې د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم ویان دی برستر سیب داغي سره سو واري د رابطې کوشش وکړو خو د صوبایي حکومت لخوا په دغه ملاقات په اړه باندې سداسي دریض مخې ته نه دی راغلی. البته په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه دي یا طالبانو چې کوم سفیر دی هغه دغه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي په امنیتي او په داسې نورو اړیکو باندې خبرې اترې شوې. خو بیا د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې بیرسټر محمد علی صاحب د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی رهنما دی عمران خان او د صوبی اعلی وزیر ګنڈاپور پیغام رسولی دی د طالبانو چې کوم مشر دی په افغانستان کې د هغې دپاره او په دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې. خو بیا د پاکستان په مطبوعاتو کې دا خبرې هم کیږي چې کوم صوبایي حکومت ویلي دي چې د افغانستان کې چې کوم د طالبانو حکومت دی د هغې سره به پخوانۍ قبایلي سیمو کې چې د امنیت کمې ستونزې دي د هغې لپاره به دوی یو پلاوی لیږي. نو په هغې باندې هم خبرې اترې شوې دي چې هغې ته څنګه زمینه برابر کړی شي او دغه موضوعات هم ویل کیږي چې د خبرو لاندې راغلي دي.
عثمان خان صاحب څنګه چې تاسو مورته اشاره وکړه د خیبر پختونخوا حکومت افغانستان ته د یو وفد یا یو پلاوی لیږلو ژمنه کړې ده چې په سیمه کې به دوړخیزه اړیکو او بدامنۍ قابو کولو په اړه باندې د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. تاسو څه معلومات لرئ چې په دغه وفد کې به کم مشران شامل وي او دغه وفد یا دغه چې کومه جرګه ده دا به څومره با اختیاري چې خپلې فیصلې عملي کړي؟
بختور صاحب که زه تاسو ته ووایم صوبایي حکومت دا ړوم بې ځل نه دی چې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبره اتره کوي. دلته چې کله پېښور کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسه کېده د هغې نه وړاندې هم صوبایي حکومت ویلي چې دوی به یو ټیم لیږي افغانستان ته د مذاکراتو دپاره. خو بیا د وفاق لخوا په هغې باندې ډېر تنقید وشو چې یو صوبه دا اختیار نه لري چې هغه په خارجه امورو کې لاسوخنه وکړي. اوس بیا په ځکه تاسو ته ویم د جنوري په 20مه باندې په اسلام آباد کې پښتونخوا خاص کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ کې یو غونډه شوې و چې په هغه کې سیاسي مذهبي جماعتونو مشران چې کوم هغه په کې ګډون کړو او دغه کم په ورستی کال کې موږ وکتل چې هغه په خیبر پښتونخوا کې ډېر خونړیو د امنیت په سر باندې په هغه کې ډېری خبرې اترې شوې او فیصله شوې و چې صوبایي حکومت په افغانستان ته دغه پلاوی لیږي او په دغه پخوانی قبایلي سیمو کې د پښتونخوا سویلي کمی سیمې چې دی هلته کې د امنیت په سر باندې به خبرې اترې کیږي. دا ویل شوی چې د صوبایي حکومت چې کوم مذاکرات دي د هغې دپاره چې کوم نکات دي یا ټي وار چې دي هغه د وفاق نه به د هغې منظوري اخیستل کیږي. اوس دلته چې زموږ کومې ذرایع دي یا د پاکستان تحریک انصاف کوم مشرانو سره چې موږ لیده کاته کوو دوی وایي چې دغه ټي وار چې دي هغه په ختمي شکل کې دي او د مرکز نه به د هغې منظوري اخیستل کیږي. خو بختور شاه صاحب د اوسه پورې صوبایي حکومت مطبوعاتو ته نه دي ویلي چې په دې کې به څوک خلک په دې کې شامل وي. په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راځي ویل کېږي چې په دې کې به د قبایلي سیمو کوم د ډیورنډ لاین کرښې سره چې کوم مشران اوسېږي مخور هغه به پکې شامل وي او ځینې سیاسي ګوندونو مشران به هم شامل وي. بیا دا سیم ویل کېږي چې دا کوم مذاکرات کېږي په لومړي سر کې به دا وخت چې دی په دې کې به دومره کسان نه شامل خو وروسته چې بیا ردین وروسته بیا دویم پړاو کېږي پاره کې به کسان داسې ډیریږي وار په وار سره. تاسو چې د کمی پوری ویل چیرې دا به څومره واک اختیار لري نو مونږ کتلی دي چې په ورستیو کې هم د پاکستان فوز یا مرکزی حکومت وار په وار باندې پای وخت کې نیخ پنیغه د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شوی ک جنرال پرویز مشرف د وخت نمو روانو په باجوړ کې موایدي شوی دا سی په سواد کې رسوبي محمد سره شوی او دغه موایدي چې بیا هغه ناکامه شوی دی او دغه ورسته بیا دلته د فوزي عملیاتو باندې لاس پورې کړی شوی دی. او بل په دې مذاکراتو کې سټیک هولډر زم ډیر دی په دې کې د پاکستان مرکزی حکومت دی هلته افغان طالبان حکومت دی هغه هم چې آیا ابدې کمټي وار چې بردي خوان زی کم نکات چې بزی آیا چې هغه تباغي غاړه کی دی او کنه. او بل صوبایي حکومت هم دا سندې ویل چې کوم جرګه دی جوړی یا کوم کمیټي دی جوړی دا غي سره به سمره واک اختیاري د صوبي د حکومت لخوا د مرکز د حکومت لخوا نو دغه معلومات تر دې د مقولې لا مون سره نه دي شریک کړی شوی.
ډیر مننه عثمان خان صاحب تاسو.
د د پاکستان پوزي چارواکو د کور کمانډارانو د کانفرنس وروسته په افغان بوري حکومت اغه کړی دی چې په خپل خاور دی د تحریک طالبان د موجودګۍ نه د انکار په ځای د هغوی په ضد کوټلي ګامونه پورته کړی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په کال 2013 کې په هیواد کې د ترهګرۍ په ختمېدو و خو بیا د پخوانی حکومت لخوا د ترهګرو سره د مذاکراتو لکبله ترهګرو بیا په پاکستان کې زیلی مضبوط کړي. تفصیل یې څه دی راځي چې د اورنګزیب خان څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
د کور کمانډرانو کانفرنس پس جاری شوی بیان وی افغان عبوری حکومت دی د تحریک طالبان موجودګی نه انکار په ځای د دوی پر ضد کوټلې ګامونه واخلي او پاکستان به د افغانستان او فتنة الخوارج په حق له به ټول ضروري ګامونه او تګلارې جاری ساتي.
دا الزامات نه دي، ما په خیال دا یو حقیقت دی. او دینه مخکې هم دا خبره وا چې کله د اشرف غنی او د حامد کرزی حکومت په افغانستان کې دی به دا خبره کوي چې پاکستان با د بدی تور لگاولو چې اغلتا لکه امارت اسلامی افغانستان دلته پاکستان نه د کوټن د پخور نه اسلام آباد نه راول پنڈی نه دنه اپریټ کیږي. الزامات نو دا هم یو حقیقت وو، د نن هم چې پاکستان کم خبره کوي حقیقت ته
اوس دلته زیاتې دن کې تر هغه غری تور په افغانستان لګوي. نو بلخ وزیر اعظم شهباز شریف یو غونډه تا وینا په وخت د دې تور تیر پاکستان تریک انصاف په حکومت لګولې دي او وای تیر حکومت او تریک طالبان ترمنځ مذاکرات او عمل په وخت د تر هغه غرو ته موقع ملو شو چې بیا دلته خپلې جړلې مضبوط کړي. وړاندې پاکستان تریک انصاف مشرانو ټي ټي پی سره شوه مذاکرات او په کله ویلی وو چې دا پلان دا وخت د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باج وو.
بیا زیاتره موږ دغه کوششونه کوو، کله هند ته لاسنی شو، کله چې کوم دی افغانستان ته لاسنی شو، کله د نړۍ نور کم قوتونه دی هغه ته لاسنی شو. چېرې په پاکستان کې دنه چې سره وان دي دا خو زمونږ په وس کې نه دي، ځکه چې په دې کې بهرني لاسونه دي. ٹھیک ته صحدا پورې به دغه خبره ومنلی شي، خو ټول عمر دا خبره نه منلی کیږي، ځکه ساس سره دنه قوت شته، حکومت شته، دولت شته او استخبارات شته. نو زما په خیال باندې موږ له دې خبرو نه راوتل پکار دي.
افغانستان سواری د پاکستان دغه تورونه رد کړی دي او نږدې ورځو د خیبر پښتونخوا حکومت هم اعلان کړی وو چې د دې لخوا به یو وفد افغانستان ته سفر کوي. بلخ او اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره خیبر پښتونخوا حکومت سلاکار بیرستر سیف ملاقات کړی دی او مطبوعاتو تر مخه په دې ملاقات کې ورته د صوبې اعلی وزیر اریامین کندپور او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پیغام ورسولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډی بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي ویل دي چې د فبروري په څلور رمه مسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوسټه باندې بیت کړي دي، څلور اسکر وجر شوی دي او وایي جوبل کړي دي. خود د دې ترڅنګ یو بل پیخه هم رامخته شوی ده چې دغه ټول تفصیل په تیر خبرونه کې په لوی خیبر پختونخوا کې عدنان بیټنی څخه زموږ همکار بختور شاه خیستې راځي چې په ګډه سره وګورو.
عدنان بیټنی صاحب، د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د خطو تازه صورتحال کراته وای.
مهرباني شاه صاحب، دغه شته دلته علاقې نه چې کوم امنیتي چارواکي دي هغه وای چې په شکتوي سیمه کې د شپې د پاکستان د پوسټ په مرکز وسلوال بریټ شوی او تر هغه وروسته بیا د ډزو تبادله شوې ده. دلته ځنې پاکستانی مدوات په دغه کې د چلور پاکستانی عسكر د وژلو خبر ورکوي، خو د علاقې نه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه نشته کې و نور پاکستانی عسكر چې دی هغه ژوبل سوي دي او په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وژل سوي دي. زما تاسو ته وایم چې شک کوي د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې پولیس شمالي وزیرستان سره لګیدلې دي او د ځای تر اوسه نه ټلیفون اسنتیا لري او نه د ځای ته میډیا رسد کیږي چې خره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په بل طرف ته بیا دغه پیش ځمواري هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې او په دغه پیش کې پوسټ زیات نقصان اړولو دعوا کړي او تاسو معمول چې دې ځای بیا له آزاد سرچینو چې تصدیق ممکن نه وي. تاسو ودا هم وای چې دغه سیمک شه پرون هم یو خبر مخه تراغلی وو چې تر مخه د علاقې پولیس وای چې دلته د پولیسو درې هیلکار چې د دې تړنی الکار وو دا نه معلومه کسانو ترشتولې او تر دې مهاله درک نه معلومیږي او نه چا سی وری اخستی ده. دغه پیښه هم په دغه سیمه کې رامنځته شوې ده او دې هم په ځای خلکو کې سخت تشویش راپورته کړی چې دلته د پاکستان پوز عملیات کړي کو تر عملیات وروسته اوس هم پکې د علاقې حالات چې دي هغه تسلی وړ نه دي او هر ورځ پکې د امنیت پیښې ریپورت کیږي.
عدنان برټنی صاحب، په ټانک سیمه کې هم تیر ورځ یو پولیس اهلکار تختول شوی او دغه پیښې وروسته حال کوي.
شاه صاحب، په ټانک کې اوس هم یو تازه پیښه وسله او د ټانک پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې د ګومل تاڼې یو اهلکار چې د خپل کور څخه ګومل تاڼې ته ډیوټۍ د پر روان وو په لار کې د معلومه کسانو ترشتولې دي او د هغه لټون د پر عملیات روان دي. دا په تیر 40 ساعتو کې دریمه پیښه ده چې په ټانک ضلع کې رامنځته کیږي. پرون د ټانک علي خیل کلی نه یو د پولیسو اهلکار چې دا د معلومه کسانو ترشتولې وو تر هغه وروسته بیا د علاقې خلکو د هغه پر ضد چیغه کړې وه او پولیس خپل منی چې د هغه چیغې په نتیجه کې دغه پولیس اهلکار چې دی دا د وسلوالو له منګولو څخه رایستل شوی دی او دا بیرته خوشی کړل شوی دی. خو دې سره سره یو بل پیښه هم په دغه سیمه کې شوی او یو ځای تن چې دا د معلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی او دې چې دی ځای خلک وایي چې دا د سټیشن روډ علاقې څخه د معلومه کسانو پورته کړو او بیا د هغه مړی غورځولی دی. خو دغه مړی زمواري چې دا هغه هم تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخستی او دغه کس د جاسوس په نوم بنیت کړی خو تر اوسه دا معلومه شوی نه چې دا کس چې دا جاسوسي کړی او څنګه یې نه دا کړی. او دغه درې پیښې په ټاکې ریپورت شوې دي. خو زه تاسو دا وایي چې کله په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان دا اعلان کړی وو چې د مدینې وروسته پولیس اهلکار چې دی هغه په کورونو کې دنده کوي رخصتۍ راغلي وي د په هدف کوي. نو تر دې اعلان وروسته اوس کا چې کوم سکیورټي فورسز کا ملیشیاس وخت کې فوج دی او پولیس اهلکار دی هغه په دوامدار توګه خپل کورونو څخه پورته کیږي او په ځینې وختونو کې د خوشی سي خو زتره د بیا مړی ترلاسه شي چې زتره وختونو کې راغلي زموري به تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي.
عدنان برټنی صاحب، په دغه سیمه کې د پاکستان پوز وخت په وخت باندې عملیات یا اپریشنونه هم کړی دي. وروسته حالات د دغه سیمه مجموعي صورتحال د وزیرستان او د اړوند سیمو څنګه ښکاری نن سبا؟
شاسو هم زموږ تاسو ته وایم چې په دتیره ایوا اونې کې د پاکستان پوز چې کوم عملیات کړی د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په دې کې د 40 تو پورې وسلوار د وژلو دعوا کړی ده. په دې کې ورستي معلومات چې کوم شیوه په خیبر قبایلې ضلع کې تر سره شیوه وو چې په هغه کې د طالبانو د شډو ګورنمنټ چې کوم د خیبر ضلع ګورنر وو اسماعیل د هغه وژل کېدو دا وی هم شوی وي. خو بیا تر دې هغه ورسته د علاقې یو تجارتي مشر او د هغه ډرایور چې شرمات خان په نوم باندې په خپل یاد شوی دی دا د معلومه کسان لخوا تشتول شوی. خو بیا د شپې بیا تاریخ طالبان پاکستان دا مړلې چې د اسماعیل خان په وژنه په وژنې په تور باندې تشتولې وو او دی د وسلوال لخوا کلیر کړل شوی هم دی. خو تر هغه ورسته هم دی وسلوال د طالبانو باندې کې د معلومه کسان وژلې دي او دا کسان به زر معلوم کې هغه ته سزاګانې ورکړي. په دغه پیښه باندې زیات تشویش رامنځته شوی دی او په ټلویزیون رسنیو باندې دا پوښتنه کیږي چې د پاکستان پوز چې په خپل باندې هم د قانون او د انصاف چې دی دغه شی ادارې په فوج کې نه دي او د تحریک طالبان پاکستان هم اوس داسې چره اړوند ادارې جوړې کړې دي چې په هغه کې د انصاف او سزاګانې ورته اوروي او دغه خبره ډیره زیات تشویشناک بللې ده. او په دې ورسته کې چې موږ په دوامدار توګه کتلې دي چې له خیبر نه واخله تر وزیرستان او دغه سبد نوبستي ضلع له ټانګ نه واخله تر چترال پورې د امنیت زیاتې پیښې ریپورت شوی او د هغه پر ضد باندې بیا سخت احتجاجي مظاهرې هم شوی دي چې خلک په علاقه کې په بشپړ ډول د امن امنیت پر ځای کېدو غوښتنې کوي.
ډیره مننه عدنان بیٹنی صاحب تاسو.
خبری خبرونه کې د ملتیا مو مننه کوم چې را سره پروګرام کې ملياس دا محل زو د یو بل مهم ریپورت ولوریتان چې پاکستان کې په زور د بيدرک کسانو د قضيو د پلټنو لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي دی. د روان کال 2015م په لومړی میاشت جنوري کې کمیشن ته د جبري لادرکی نور اشپګوش کې سونه ریپورت شوې دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه په دې کې تر ټولو زیات اته کسان د خیبر پښتونخوا او پنجاب نه او په دویم نمبر شپکستان د بلوچستان څخه ریپورت شوې دي. راځي چې نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره وکړو.
د بيدرک کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن دا تازه شمیرې په داسې حال کې جاری کړې چې پاکستان کې په جبري توګه د لادرک تنانو د حقوقو غیر دولتي ډلې او کارپوهان د یاد کمیشن په کارکردګۍ نیوکه کوي او وايي کمیشن په دې خودلو کې پاتې راغلي چې دا کسان څوک اولی پورته کوي.
هزار ځل مونږ د عدالتو کې ویلي دي چې مونږ له دا کمیشن نه دی پکار. دا فعال اوس ندی دا خو یو پوسټ افیس جوړ شوی دی او دا د دې شمارې چې دی مونږ د دې باندې نه ګرځو چې دا کامیابی دی دا بالکل کامیابی نه دی
د جبري لادره کو د سیړنې حکومتي کمیشن د کال 2015 د جنوري په اړه جاری کړی رپورت کې ویلي چې 13 میاشت د سلور نوی لادره کسانو درک لګول شوی په کم کې چې یو کم نوی بے درک کسان خپل کورونو ته بیرته ستانه شوی ولې کمیشن دا نه د پډاګه کړی چې دا کسان چا اول لادره کړی وو د کمیشن ترمخه دوه کسان په جیلونو او دوه نور د فوس په حراستي مرکزونو کې موندل شوی او د یو بے درک تن مړی موندل شوی دی د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوچ د جنوري په 25مه دال بندین کې یوې جلسې ته په وینا کې تور پورې کړو چې هغه کسان چې د بلوچستان په قدرتي شتمنو د مقامی خلکو د واک او د بلوچستانو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي امنیتی او استخباراتي ادارې په جبري توګه ورکووي او یې وجني
دا هغې نه هم د غټ افسوس خبره دا ده چې نه صرف د ترهګرو ګوندونو چې کوم فعالین دی هغه غیبولی شي بلکې سیاسي مبارزین هم اوچت کړی شي او بیا هیڅ پته نه لګي چې هغه چرته لړل چرته جمدی دی او کمړی دی
په پاکستان کې د کلونو راهیسې خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي د بشري حقوقو فعالان او غورزنګونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو پر کولو تورنوي خو په اوس په پراخ کچ د خلکو د تریتم کولو تورونه ناسم بولي
اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کمیشن کے سامنے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ
دا کمیشن پر وړاندې ثابت شو چې د هیواد طاقتور ادارې په جبري لادر کې او کې ککړ دي خو په دې 13 سوال لسو کلونو کې کمیشن په دې لړ کې کوم اقدامات نه دي پورته کړي او د دې لقبله د لادر کتان خپل خپلوان د کمیشن څخه مایوسه شوی دي
د پاکستان حکومت وای د مسلې هواری تجمندی او د هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارل د 2023 کال اپریل کې ویلو چې په زور د ورکشو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او پر ورځ دوه کې نشي هوارې دي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د کوټه څخه د جو ډی آی خان په لار تلونکو مسافرونکو بسونو کمپنۍ د احتجاج په توګه خپل بسونه نن په دریمه ورځ درولې دي او د حکومت څخه په دې لوی لارې د امنیت غوښتنه کړې ده خو چارواکي دغه احتجاج باندې څه نه دی ویلي او تر دې مخکې ویلي و چې دوی د دې لارې د خوندي کولو اقدامات کوي راځي چې تفصیلی د ډیوه خبريال یمت الله سرحدی څخه په دغه ریپورت کې واورو
دغه ارطال د وجه څخه د نه واسي د دوه د هم د سوبلستان هم د صبح خیبر پښتونخوا او هم د اسلام آباد او د پنجاب ایالت د نور شهرونو سره دا وخت مسافر لولو کوم سلسله دغه ټوله دغه نن درې مورز د پټه ولاړه ده مسافر ولاړ دي تک کول غواړي خو بسان پر ارطال باندې ورزو دغه وخت دغه بسانو د کمپنی الیک سره خبر کړ اجام عبدالله ترکس مستر موجود دی به به مشته وایس اي تاسو ولې پر ارطال لاس پوری کی
دا یو زینه د وزینه درې زینه مطلب سلور زې د درازنده سوینې سږ شیخ میلا درابن سیپک پر دا باندې دروازانه پر بنیاد غله ولاړ دی مصالح خلق ولاړ دی هیڅ سر نه خلاصي شه د 15 میاشت کېږي د روزانه پر بنیاد څو واره تالونه ژغ ومه کوي و د سرکار ته چې اور اور از موږ غم وخري لیکن هغه هیڅ څوک عمل نه کوي نو وسته د مجبوری د لاس وستای د لی ولاړ
ایا پر دغه لار باندې خل دل کې چې د چارواکو ډېر پولیس عدالت کې چک پوسټونه دي سار وخت څوک مسافر دي مسافران درې انټریم کوي بیا هم دغه صورتحال جوړ
بالکل سره دغه چې دی دا صرف د پیسو د پاره ولاړ دي چې انټری دی کوي په جنټو مسافر بس دی د رایي د دغه ته چې دی د خپل جیب په ګرم کې نور د دغه چک فورس که څه هم په 100 متره 200 متره آخوا ته غله ولاړ دي بیا دا بار بار د ډریورانو ورته ویل دي چې تاسو دغه غله ولاړ دی مخته دلته لیکن دی وای چې زموږ ډیوټي دلته ده دا خبره ده او بل خبره نشته هغه کڅه د درازنده د درابن پولیس کم
خو سرکار نه مني سرکار په دی والا باندې مخکم دا خبره کړی د مرسی یوازي پر دغه باندې د کاچاک مخنیوي د پاره مرزل تولایډ یا اسکم پلس ولایډ هغه مرز دلاري د امنیت خوندې کول د پاره تولایډ خودلته بیا د ترانسپورت کمپنی مالک دا وایي دلته دا پر د سړک باندې کم دی هغه د سرکار د چک پوسټ څخه نږدې مسله کسان ورته ولاړ وي کومرس په دې حق باندې قصده د ترانسپورت د ارتال په حق باندې مرته صوبایي ګورمنټ ته بیان شاید رن سرم تماس نیول ډیر ایسو وکړي خو هغه په دې حق سره ویل خو د صبح خبر پښتونخوا سره د حکومت کوم بیان دي دغه سره خبرې وکړي د خبر کول کوشش وکړي سایا دا ټول ستونزې دې په خبر پښتونخوا په سم کې دي هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو دا هم ورزو دغه وخت دغه جوړ د څمستر موجود د جوړ سره پښتون یو کو دا به مشته وایي سایا څه صورت یاندې پر دلار باندې
نام نواز کریم دی سلطان دای جی جب کول کوټ سے ونی سے بیا سے پی کپری مې ډیر ځلې لوي دا ټول ټول ډریوران چیک پوسټ سم ځلې لوي د غلو سم ځلې لوي د کانوای پی سی ام د مرساخي چې
کانوای شروع سوی دی
کانوای دا وخت شروع سوی دی کانوای نست پی سی اخي کانوای او کانوای نست اوس شیخ مله بن جلال او ولار دي تا کان ر باندې کی ویلی مو اوس ګو جلال او ولار دي اوس پی پک باندې په خپل
وخت کول خلک
دي ما سره کوم خلک عام خاص خلک روزوري پر چې کوم څو باندې نور خلک چې نو ولې دي په ګاډیان باندې کرنټر علاقه ثوریا نه پر اخیل لټکټ کولې ازما ګاډي 0 میټر ده چې سروي ښکارا کوم کار لري وو
په کاچا د سمنل په سامان د پاره دي مګر ته امنیت نظر
کوي یو څه مت نه راکوي از په خلو مرځي سر مخ غلو ولر دي وای دا کو ته نه ځه دې د پښتنه د مشته دغه مو کې وای څنګه خو بنو ولر هغه کله څه خبره چې ولر دي په اور مجبا دي پښتنه کوي زه ګاډیان سره وایي ښه کارونه ښکارا کوي نه وي چې یاسو خلک ناګه زلې کښه کاټون کې ګوري ګوري به شواش مشنه را باندې وړي او دا غاړه پر ما
کاټون هم ګوري
کښه کاټون کوز ما پر غاړه چړای شو او مالک پیسې د باسر سره دي اخه زما غواړي ما یو نیو لګځل کړی کښه راخذ یاغه د ما سوبړي زما پر غاړه چړای شي پر مشنه را باندې وړي ما سر وسم دغه شي ولار دي پنځه سلور کسان اته بسانې پر وځي چې څو بسانې لاندې کړیان ته ورځو ویلو څوک پر وړو وشتل چې په داسې ځانانی
وشت دغه وو دغه لوی لارې صورتحال سمشته ډرایور بیان کی او دارتا صورتحال سمشته د کمپنی مالک بیان کی دا وخت د کوم مشکلات سره پر دغه لوی لار باندې
خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د ملتیامو مننه کوم د نړۍ نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ایډ د تړلو سره حالته رواني پروژې بندي شوې دي او کارکونکو بے روزګار شوې دي نور حال یې سده راځي چې د ریاض حسین او ارشد مومند په ریپورت کې په ګډه سره وکړو
د محمد عارف غیر دولتي تنظیم صایبان د افغان کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د رویو په بدلون د لګکیو سره د بین المذاهب هم آهنګي او معلوماتو ته د رسای په قانون د پوهاوی پروجیکټونه روان وو دغه د یو اس ایډ په مالی مرسته چلیدل خو اوس دغه مرسته بندي شوی او محمد عارف خپل دفتر تړي
تنظیم په ټپو شو بدای زمخه زمانه نه او دفتر تعلق صبح جی دم ته واپس دغه نه راغلی نو مشکل چې بیا موږ راشو لکه جدي کوي دا بيجي بل نور تو د لوازمات کی کینه څوک منمر دي چې وبو دي نو دا خوري زیات ګران عمل دی
یو اس ای ای ڈی د جنوري په وشتما خپلو کارمندانو ته په یو ایمیل کې ویلي چې رواني پروژې دی بند کړی د امریکای د نوې صدر سلاکار ایلن مسک ویلي صدر ترامپ واړی د مالی مرستو ورکولو اداره یو اس ای ای ڈی او تړي ایلن مسک ویلي یو اس ای ای ڈی دا سي مندا چې چینجی لري بلکې د چینجو یو پندوس دی د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د یو اس ای ای ڈی د پیسو تړلو په اړه صدا سي ویلي دی
کانگریس د قانون ضرورت نشته زما یقین نه دی مگر مونږ سم کار کول غواړو په کار ته چې دا ډیر وخت مخکې شوی وي
یو سیډ د سلونه زیات هیوادونو کې مالی مرستې بندې کړې دي د مالی مرستو د تړونو نه د نسیم اختر د تنظیم روانه پروژې هم اغیزمنې شوې دا وایي د پروژکت د بندېدو سره دوی بیروزګار شوي او د پروژکت ګټه اخستونکو یتیمان افغان کډوال او زده کوونکو بے اثرې پاتې شوي
نو زما خپل حالات خو ډیر خراب شو خو زه خپل ځکه نه چې ار سړی خپل ځان د پاروي نو خو دن زما ته پوسو کې نو لکه ا جړه مې د وینو جړه ده ځکه زما یتیمانان بچی شو او زما خپل دغه سي حالات شو یو یو وومن هډډ ارګنایزیشن هم دی ما سره ټول فیمیل ټول متاثر شو او وومن هډډ د کور سربراب زه یم.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مارکو روبیو ویلی د یو ایس ای آی ڈی پیسې د ټیکس ورکونکو پیسې دي او دا به مونږ ډیره په ذمہواری خرڅ کوو.
هغه رویه چې یو ایس ای د کلونو راهیسې اختیار کړي دا ده چې نه موږ د قومي مفاد نه بیل یو بغیر د دې چې وګورو پروګرامونه د بهرنۍ تګلارې سره اړخ لګوي او کنه هغو ته فنډ ورکړو. دا د خندا وړ خبره ده، دا د ټیکس ورکونکو پیسې.
د پاکستانی میډیا تر مخه په پاکستان کې د یو ایس ای آی ڈی د 1.5 ملیون ډالر پروژې ودریدلې دي. په دې کې زیاتره د توانایي، صحت، تعلیم او د پوهاوی د خورولو پروګرامونه شامل دي. د محمد عارف زیاتره کار هم د پوهاوی خورولو سره اړه لرله، خو دی وايي د غروانی پروژې اوس اوتړل شوې.
زموږ خلک ډېر زیات متاثر شو. زموږ دی وخت کې د سی پی ڈی آی او د ایلوجو لینډ چې کوم پروجیکټ روانو انکلوژن باندې په ګوډ گورننس باندې هغه مکمل سٹاف شو. موږ ته 24 تاریخ پورې دغه راکړو چې 24 تاریخ نه پس په تاسو خپا اخ نه اړوي بس چې سم کړی دغه باندې.
ریپورټونه وایي د پاکستان په ګډون د سلو نه زیاتو هیوادونو کې یو سیډ د ښځو د روغتیا څخه تر پاکو اوبو، ایچ آی وی ایډز، د درملنې، تعلیم، د بشري حقونو او جمهوریت ته د ودې ورکولو لپاره مالی مرستې کوي. د دغه پروژو په وړه کچا د محمد عارف په سیر چلونکي او دې کې کارکونکي د خپل راتلونکي په حق له د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي امریکا د غزې واک په خپل واخلي. نو موړې د خپل هغه پخوانی ویناونه مخکې تللی دی چې پکې ویلی و د غزې اوسیدونکو د گاونډي هیوادونو اردن او مصر ته کډه شي. ټرمپ دغه حیرانوونکی اعلان د نهي اسیا شنبې په ماښام په وایټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو د کوربتو په وخت کړی دی. نور تفصیل او معلومات یې وی او ای خبریال پیتسی ویدا کاسوارا په ریپورت کې عبد الحسین تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د جنوري په 19مه د شوي ډزبندۍ د لوزنامې ورسته د غزې په زرګونو اوسیدونکو خپلو تباشو کورونو ته ستنېږي، د سه شنبه په ورځ ډونالد ټرمپ یو حیرانوونکی اعلان وکړو.
امریکا به د غزې پټې ونیسي او موږ به ورسره کار کوو.
ټرمپ د خپل د تیرې میاشتې وړاندې کړي هغه وړاندیز نه مخکې لاړو چې پکې ویلی وو د غزه اوسیدونکو د اردن او مصر په ګډون نورو هیوادونو ته کډه شي او هغه غواړي د سیمې ته ترقی ورکړي او د منځني ختیځ په راویرا کې یې بدل کړي.
هر څوک چې ما ورسره خبرې کړي دي دا تجویز خوښوي چې امریکا د دې خورې ملکیت واخلي په یو ډیر اعلی ځای کې او یو داسې څه کې بدل کړو چې ډیر اعلی وي او په زرګونو نوکریان ورسره پیدا کړي. هیڅوک هم ورته نه ګوري ځکه چې هغوی یوازې مرګ، تباهي او ملبه ګوري.
دا اعلان په وایټ هاوس کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د قربتو په وخت وکړو.
ما مخکې هم ویلي دي، زه بیا هم وایم، تاسو په وایټ هاوس کې د اسرائیل تر ټولو لوی ملګری یی.
ټرمپ په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي چې هغه څنګه پلان لري چې د 1500 میاشتو جګړې ځپلي غزې باندې کوم قسم کنټرول تر لاسه کول غواړي. هغه د امریکایي پوځیانو د لیګلو نه انکار ونکړو او دا سرګند نه ده چې په غزا قبضه به څنګه د ټرمپ د خپل ټاکل شوی هدف چې ابراهیمی تړون وغځوي او ریاض پکې شامل کړي سره سمون ولري. هغه په 2000 کې د اسرائیل او عربي هیوادونو ترمنځ تعلقات په معمول راوستلو لپاره د یوې معاهده سالیسی کړي وه. سعودي عرب د ټرمپ د بیان مخالفت وکړو او وی ویل فلسطینیانو د پاره د جدا ریاست د موضوع نه بغیر اسرائیل سره سفارتي تعلقات نشي قائمولی. د سعودي عرب خارجه وزارت په یو بیان کې وویل سعودي عرب به د فلسطینیانو په قانوني حقوقو د تجاوز مخالفت کوي کدا د اسرائیل د آبادۍ او د پالیسۍ د لاري وي، کدا فلسطینیانو په ځمکو د قبضو د لاري وي او که فلسطینیان د خپل وطن نه د بې ځای کولو د لاري وي. دا فلسطینی ادارې صدر محمود عباس هم د ټرمپ تجویز رد کړو او وی ویل د فلسطینیانو په قانوني حقوقو مذاکرات نشي کیدلې او په غزا قبضه به د نړیوال قانون سنگینه خلاف ورزي وي.
د فلسطین صدر او د فلسطین ولس د اولاد نه دا غوښتنې په مکمله توګه رد کړي دي. دا د فلسطین ځمکه ده، دا نړیوال قانون دی، دا د عرب د سولې وړاندیز دی. موږ د فلسطین د ولس هیڅ قسمه انتقال ردوو.
دا ډومبه ځل نه دی چې ترامپ ویلي فلسطینیان د غزا څخه وایستل شي. هغه په ورستۍ ورځو کې ویلي چې مصر او اردن د نورو فلسطینیانو ته ځای ورکړي. دواړو ملکونو د ترامپ خبره رد کړې ده.
د فلسطین نه د دوی وستل او گاونډیو هیوادونو ته لیږل یو ډیر ښه پایل نه دی. نو زما په خیال دا به ډیر زیات اثر ولري، خو موږ ته معلومه نه ده چې موږ ته انتظار کول پکار دي لکه څنګه چې د ترامپ د ډیرو سیزونو سره وي.
د غزې په اړه د ترامپ اعلان د ډنمارک نه د گرینلند اخیستلو، د پاناما کینال یا نهر د نیولو او د کینیډا د شاملولو اعلانونو ورسته دغه د پرمختیایي عزایمو ورسته اشاره ده. د نتنیاهو سره دغه د ملاقات نه وړاندې ترامپ ایران د ایټمی وسلې ترلاسه کولو نه منع کولو د پاره د خپل زیات نه زیات دباو کمپین بیا پیلولو امر هم وکړو. هغه د فلسطینی کډوالو سره مرسته کوونکي د ملګرو ملتونو د ادارې ملاتړ هم ختم کړو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل نه امریکا هم بهر کړه چې دا غپ او وینا د يهودانو په ضد ده. دا وی او ای خبريالي پیټسي ودا کسوارا د پاره عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
په لاس انجلس کې د اور لامل ویجاړ شوو سیمو سیدونکو د خار د بیخنا رسونکو شرکت وړاندې داوا ثبتوي. ځینې اوسیدونکو داسې ویډیوګانې لري چې وایي د برق لاینونو د جنگېدو لامل اور لګیدنه رامنځته شوې ده. د ویو ای خبریاله انجلینا باګ د ساریان د سیمې ته سفر کړی دی او له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. او انا رایس په دې اړه راپور جوړ کړی دی چې تاسو زموږ همکارا بهشت تلاش تفصیل وړاندې کوي.
د التدینا اوسیدونکو فرید وانډرلاین د خپل زاړه کور پاته سوي خاورې لمنځه تیریږي، په داسې حال کې چې د هغه مجسمې پلټه کې دي چې دیرش کال وړاندې یې خپلې مېرمنې ته د ډالۍ په توګه ورکړې وه. کله چې د جنوري په 1 نیټه لومړی ځل د ځنګلي بورونو څپه دې سیمې ته ورسېده، وانډرلاین وایي هغه هر څه وکړل تر څو خپل کور وژغوري.
زه د سحر په کم سلورو بجو پورې خپل باغ سره ولاړم او کوشش مې کوم چې اور قابو کړم. زما ټولې ونې وسوځېدې، باد ډېر زیات تیز و، دومره تیز و چې قابو کېدنه په داسې حال کې ورسره مقلا نشو کېدی.
ور تقریبا وزر 1500 هکټر سیمه ویجاړ کړه چې په پایله کې ولس کسان وژل شول او د التدینا او شاوخوا سیمو په شمول له نظرو څخه زیات ودانۍ له منځه ولاړې. ډېری دا کوونکي د سویلي کالیفورنیا ایډیسن شرکت چې سیمې ته برېښنا رسوي ملامتوي. محلي اوسیدونکي برکستنو ته نږدې او ور پیلېدو عکسونه او ویډیوګانې اخیستې. همدارنګه بل ویډیو چې په التدینا کې د یو ګاز سټېشن مخې ته اخیستل شوې ښیي چې د برېښنا لینونه چمک کوي مخکې له دې چې یوه ونه ور واخلي. David Eisenhower, the Sueli California Edison Vayandi.
We are fully cooperating with investigators and remain committed to
مون په بشپړ توګه د پلټون کو سره همکاري کوو او ژمن یو چې یو مفصله او روښانه پروسه ولرو. دا ویډیو خورا دقیق تحلیل ته اړتیا لري او مخکې لدی چې د متخصصینو لخوا تحلیل شي د ویډیو په اړه قیاس کول وخت دی.
ځنګلي ورونه په کالیفورنیا کې د ژوند یو برخه ده. تیر کال دولتي چارواکو له 8000 څخه زیات ورونه ثبت کړل، خو متخصصان لکه سټیفنی پنسل وایي چې په کالیفورنیا کې ډېری ځنګلي ورونه د انسانانو لخوا رامنځته کیږي، نه د وچکالۍ یا قوي بادونو له امله.
یا خو دوی سیګرټ د کرکې غورځوي، یا د خپل لان کټر لپاره خاص پارک آسټر نه لري، یا د بجلی لینونه چې را پرېوتلې وي. دوی باربیکیو کوي اور گزاری کوي. په کالیفورنیا کې ډېر ځنګلي اورونه د انسانانو لخوا پیل کیږي.
په داسې حال کې چې د انساني ستونزې حل کول ګران دی، یو واضح حل لار چې وانډرلینډ یې یادونه کوي دا ده چې د برېښنا لینونه د ځمکې لاندې تیر کړل سي. خو پنسل وایي چې لوجستیک او مالی لګښتونه دا کار خورا سخت کړی دی.
د بجلی یو لاین چې په اور غستون کې او غرنیو سیمو کې تیریږي د ځمکې لاندې کې خودلو لپاره به حد ګران وي. ځمکه ډیره سخت وي او غریزه وي. چې دا به په میلیارډونو ډالرو مصرف ته اړتیا ولري.
خو که دا ور لګیدنه د اډیسن په شرکت ثابت شي چې د ور لګیدو مسول دی، نو دا شرکت به مجبور شي چې په میلیارډونو ډالر او ورونو له عمله رامنځته شوي زیانونو تاوان ورکړي، چې په امریکا کې له ټولو ویجاړونکو ورونو څخه ګڼل کیږي چې له عمله یې نویچ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ان آر آیس لپاره بهشتا تلاش پی وی دیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ډی وی سره د ملتیا مومننه کو. د ایچ 5N1 د انفلوئنزا وایرس تازه خبرېدل او د هغه د بدلون احتمال د ساينسي ټولنې په میانس کې د اندېښنې راپورته کېدو سبب ګرځېدل شوی دی چې ممکنه ده دا یو انسان نه بل انسان ته د انتقالېدو او د نوي وبا لامل شي. کروندګر هم د دوی په ژوند د ممکنه اغیزو په اړه اندېښمن دي. د وی او ای خبریاله ویرونیکا بلدیریس راپور تاسو زموږ د ډی وی همکارانه ګین شاوړاندې کوي.
جورج ټرویلیګر د واشنگټن په لویدیس کې د ورجینیا په ټیلاپلین کې پلیزنٹ ویل فارم مالک دی. هغه خپل وړوکی عملیات د ایچ 5N1 ایوین انفلوئنزا وایرس له امله بدل کړي. د برډ فلو په نوم یادې ناروغۍ له وجې نه یوازې 2020 راسي د امریکا د مرغیو مړینې لوړه کچه رامنځته شوې، بلکې په ټول هیواد کې د هګیو په بیه کې سملاسي زیاتوالی هم راغلی دی.
موږ دلته په دې فارم کې په تیر دوو کلونو کې خپل چرګان د دې ویرې له امله نه دي زیات کړي چې کیدی شي په ناببره توګه زموږ مرغان په ناروغۍ اخته کړي.
ټرویلګر د ورجینیا د ځنګلي ژوند سرچینو بورډ غړی دی. هغه د دې خطر په اړه هم اندېښمن دی چې د مرغو فلو کولی شي د هغه سپیانو ته ولګي او شاوخوا د هغه سلغواګانې او سخو ته هم.
کچرې ناروغي دې مرحلې ته ورسیږي چې دا څاروي متاثر او ناروغ کړي او یا د دوی غوښه متاثره کړي، نو دا به موږ د سوداګرۍ نه وباسي.
په غواګانو کې د برډ فلو لومړۍ پیښه د مارچ پر وروستیو کې رپورټ شوې وه. د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکزونه وایي چې عامي روغتیا ته خطر کم دی. د سارونه انسانانو ته د وایرس د انتقال یوازې وش پېته پیښې تایید شوي او یو مړینه. په هر صورت د وایرس په جینوم کې دوامدار بدلونونو ځینی ساينس پوهان اندېښمن کړي.
کچیرته داسې بدلونونه وي چې د وایرس لپاره دا امکان رامنځته کوي چې له یو شخص نه بل ته ولګي، کوم چې تر دې دمه موږ نه دی لیدلی، نو دا زموږ د عامې روغتیا غبرګون په برخه کې رښتینې ننګونه کېدی شي او همدا لامل دی چې موږ د دې وایرس په اړه فکر کوو چې د وبا احتمال لري.
ډیویس زیاته کړه چې خلک کولی شي د انفیکشن خطر کم کړي.
د ناروغو یا مړو ځنګلي ځناورو نه ډډه کول شاید تر ټولو مهم کار وي. موږ پوهیږو چې د شیدو ویشول، غوښه سمه پخول او د هګیو پخول واقعا د دې مخصوص وایرس غیر فعالولو لپاره مؤثره دي.
د ځناورو مالکانو ته مشوره ورکول کیږي چې د سارو ککړ شوي خوړو او خام شیدې وساري او خپل ساروي د ځنګلي مرغونه لري وساتي، لکه څنګه چې هغه په روستیو پرمختګونو باندې نظر ساتي. ټرویلګر د مخکې نه خپل پلان جوړوي.
په عمومي توګه د نن نه یو میاشت یا زیاته موږ به په تینکس ګیوینګ خرطمي چرګان اغستل چې د کمرشل خرڅ لپاره رالوي کړو. زه ډاډه نه یم چې موږ به سخت کال دا کار وکړو، ځکه چې زه به په دې اړه اندېښمن یم چې چرګان له کوم ځای نه واخلم. آیا دوی به د ایوین فلو سره راشي؟
په ورته وخت کې هغه وایي چې هغه به ساينس تعقیب کړي او هیله لري چې ناروغي به خپل موده پوره کړي، په داسې حال کې چې هغه په خپلو سارو ژور نظر ساتي. د ویرونیکا بلدیریس اګلیسیس لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د اوبو په سرچینو د خرابو اغیزو له کبله اوبو ته د خلکو ضرورت سوا شوی دی. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 90% کورنۍ د سکلو د اوبو د کمی سره مخ دي. کارپوهان وایي چې د وچکالۍ ترڅنګ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه د کروندې لپاره کارول، د آبادۍ زیاتوالی او د اوبو خوندي کولو لپاره د بندونو کموالی هم هلته علتونه دي چې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی کمیږي. تفصیل یې سدی د پېښور څخه د ډی وی خبریال عبدالرزاق ستاسو سره په دغه ریپورټ کې شریکوي.
د ماحولیاتو ماهرین وایي د منطقې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د موسمي بدلون او نړیوالې تودوخې نه زیات اغیزمن کیږي. دی وایي په هیواد کې د رواني وچکالۍ په حال کې د اقتصادي بحران له وجې د خلکو په کروندې انحصار سیوا شوې او د ځی خلکو د ځمکې لاندې صفا اوبو ته لاسرسی کم شوې دی.
د کار روزګار د نشوالي او د غربت د زیاتوالي له کبله بعض خلکو یا اکثره د قانون ځمکې لاندې اوبو ته مخه کړې ده چې هغې کې هغوی د سولاري پمپونو نه استفاده کوي او ځمکې لاندې اوبه د زراعت لپاره راوباسي. نو که یو طرف سره مقدار د اوبو یا کمیت د اوبو کم شوی دی، بل طرف د هغې سره سره کیفیت هم خراب شوی دی. نو دا رښتیا ده چې ځمکې لاندې اوبه ورځ تر بلې کمیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې اوچا د جنوري په 13 په ایکس ویلی چې افغانستان کې 30% کورنۍ په داسې اوبو ژوند تیری چې وایي سرچینې یې د پاکو اوبو په توګه نه دي تایید شوي. سیلونکي وایي په داسې مهال چې په دې هیواد کې د آبادۍ سیوا کې دوله وجه د اوبو استعمال سیوا شوي، خو د اوبو د ذخیره کولو لپاره لا هم ډیمونه کم دي چې له عملې د اوبو کمې مخې ته راځي.
که تاسو وګورئ په افغانستان کې دا ټول بندونه ډېر پخواني دي او نوې دا کوچنی بندونه چې جوړ شوی دی دا د افغانستان لپاره دغه تقاضا نشي پوره کولی. نو که تاسو غواړئ چې دغه تقاضا پوره کړئ، دغه د اوبو ته لاسرسی کې تغییر راوړئ، نو تاسو باید زیربناوې بندونه جوړ کړئ، زیربناوې ته پراختیا ورکړئ.
د ملګرو ملتونو تر مخه روان کال په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، صفایي او روغتیا ساتنې په برخو کې 2.4 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې تر وسه د دغې بودیجې 8.4 میلیون ډالر یې ترلاسه کړي دي. د ماحولیاتو ماهرین وایي په افغانستان کې د میرمنو او ماشومانو د مړینې کچه د لواندې نسیوا ده او بیا د غیر معیاري اوبو استعمال دی نور هم د قسمه قسم ناروغو سره مخ کولی شي. دی وایي باید نړیواله ټولنه د افغانستان سره په دې لړ کې سمدستي مرستې وکړي.
د دې سره مختلفې بیماریانې چې هغه د زیړي مرضونه دي مثلا نو یا د نور د خېټې یا ماده امراض دي، که یو طرف ته د خطر زیاتېږي ورسره، بل طرف ته د یون ډی پی راپور دا چې په افغانستان کې اوسط آمدن فی نفر 50% خلک چې دي هغه د $1 نه کم د ورځې په آمدن باندې گزاره کوي. په هغه صورت کې دوی نشي کولی دغه اوبه واخلي، نو مجبورن هغوی به دغه مرداري اوبه یا خرابې اوبه څښي.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په کابل کې د سکلو د پاکو اوبو روان بحران ته پکتو ویلی که وز د دې ستونزې غم ونه خوړلې شي، نو تر راتلونکو شپږو کلونو به په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د هزارې پوهنتون د لرغونپوهې څانګې یو مهم پرمختګ کړی دی او 2800 کلن تاریخ یې معلوم کړی دی. چې په دې اړه احسان محمد خان د لرغون پوهنې هزاره پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر شاکر الله خان سره مرکه کړې ده. راځي چې دغه معلوماتي ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا کودای کولو نمخ کې د کندربیدادی د سایت سلیکشن د دې د زاړو اثارو په بیس باندې موږ وکړو چې کم د دې نمخ کې ډیر داسې نوادرات وو چې هغه د تاریخ ایسوا او نن سبا په مختلف میوزیمز کې دي. داغې دا کتو داغې د لټون نه پس چې زمنګ سره د دې باره کې نور څه معلومات پکارو داغې لپاره موږ د دې سایت سلیکشن وکړو. د سایت سلیکشن نه پس موږ په دې کې بیا کودای شروع کړه چې کوم ستاسو مخې ته دا کودای چې کله شروع شو تر ننه پورې چې کوم ملنګ ورجن سایل ته ورسېدو د هغې پورې دا یو کنټینیوس هیسټری ورکي. لومبی چې دلته کم خلق لکه موجوده تحقیق مطابق لومبی چې دلته کم خلق راغله آباد چون هغه یونانیانو چې په تاریخ کې هغه انډوګریک په نوم باندې یادیږي او د دې تاریخ تقریبا د دې خطه چې دا د مانسری ډسټرکټ ایسا ده او د کندربیداتی دا تاریخ دا انډوګریک پیریډ دا شپږ سو نه د اتی سو کالو پورې زی چې هغه د هغې کوم نوادرات دلته نه ملاو شو د هغې په بیس باندې دا پوره کنفرم کیږي د دې تاریخ د هغې نه پس د هغې د دور نه پس کله چې بیا راشي انډو پارتین چې کوم ایرانیانو او په دې خطه کې آباد شو هغې د وخت کافی آثار لکه دلته ملاو شو موږ ته د هغې دا هغه وخت چې کله اوس هم د ایران او د پرشیا مرۍ جوړېدل مشهور دي هغه ټیم هم هغې سره دا انډسټري وه او د هغې انډسټري دلته موږ د پوره ورکشاپ د هغې ملاو شو او هغه د هغې د سیکو نه د هغې تاریخ موږ کنفرم کوو. د هغې د دور نه پس موږ ته دلته کې د کوشان یو ډیر لوی پیریډ ملاویږي چې دا علاقه د هغې زیر سایه پاتې شوه او دلته کې د هغې یو ډیر لوی اکوپیشن موږ ته ملاو شو. د هغې لکه انډسټریل سایډ چې کوم ځای کې به هغې د تانبې نه سیزونه جوړول تانبه بیا جوړوله د هغې پراپر ورکشاپ موږ ته ردی کودای نه ملاو شو. د هغې نه پس بیا د هندوشاهي پیریډ کافی آثار ملاو شو. د هندوشاهي نه پس د موجوده پیریډ نو دا سایډ پوره یو کنټینیوس پروفایل ورکوي چې دا ته ډېر کم سایډس دي. دا موجوده پیریډ نه والا دا انډوګریک پیریډ پورې یو کنټینیوس دي. دا هغې یو پراپر سټریټا راځي د انګریزانو د دور نه د دې نه څه نوادرات داسې ملاو شوي چې هغه په پېښور میوزیم کې اوس هم شته. لومبی چې کوم دلته څوک آرکیالوجسټ راغلی وو د سټاین چې کوم د پېښور میوزیم کیوریټر هم پاتې وو هغه دا سایټ مینشن کړی دی. د هغې نه پس چې موږ رالو او موږ د دې سایټ د سرفیس آثار وکتل نو د هغې نه دا کلو ملاوی دا چې دا په آرکیالوجي او د مانسیری یا د هزارې په آرکیالوجي کې یا د دې خطې په آرکیالوجي کې بلکې د ساؤت ایشیا په آرکیالوجي کې د دې یو ډېر اهم مقام شته خو چونکې د دې یو پراپر کودایي نه و شوې.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د ډیوی خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او که تاسو غواړئ چې د ډیوی نورې خبرونې وګورئ او هغه تاسو کولی شئ چې د ډیوی ویب پاڼې ته لاړ شئ او همداراز د ډیوی په یوټیوب چینل باندې هم د دې ټولې ټلویزیونی خبرونه پرتی دي. که غواړئ چې ریپورتونه وګورئ او د خپلې سیمې څخه با خبر شئ، نو د دې وی په فیسبوک باندې هم ویډیو ریپورتونه شته او ټول تازه د سیمې حال خبري او ټول خبرونه هلته پراته دي. بیا هم د ملکیا مو ډیره زیاته مننه کوو چې را سره په پروګرام کې تر پای عمل پاتې شوئ. زه ما ستاسو قربانه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر و ماوه جلیل د هغوینه هم مننه کوو او ستاسو نه مخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباده اوسئ. الله پامان.
Thank you.